بود. من امید مرزبان، ساعت 9 برمیگردم.
ډیر زیاته مننه کوم مرزبان صاحب. قدرمن اوریدونکو، تاسو ته سلام وړاندې کوم. دا د 8 بجې شوې، تر 9 بجو د ازادي راډیو د خبرونه ته راغلاست. د خبرونه په زیاته برخه کې د ازادي راډیو مجلې 19 پروګرام خبرو چې کلتوري او ادبي مسایلو ته ځانګړی دی. د ازادي مجلې په نننۍ غنه کې مو له کیسې لیکوال نصیر احمدی سره د کیسې د عمومي چوکاټ یا پلاټ په اړه بحث کړی او په ساده مثالونو کې درته تشریح کیږي.
یو کور جوړه، یو کور لپاره نقشه ضروری ده. دیور کوټه هغه دالان چې موږ ورته تناره خونه به چیرې، کوټې به څنګه وي، تشنابونه به څنګه وي، دالیز به څنګه وي. دغه نقشه یا دغه طرحه د خپل پلاټ
له ازادۍ راډیو مجلې مخکې په لنډه خبري برخه کې به واوري چې د جرمني حکومت وایي له افغانستان سره به مالي مرسته وکړي څو اروپا ته تللي افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستنه کړي. دا هر څه وروسته راځي. لومړی خبرونه واوري چې قسیم سولمل چمتو کړي.
لمړی هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سرخطونه. د افغانستان برښنا شرکت وایي هر کله چې امنیتي ادارې ورته شرایط برابر کړي نو په څو ساعتونو کې به په بغلان کې د برښنا نړول سوي پایې ودروي. هند ژمنه کړې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت په برخه کې هر ډول همکاري ته چمتو دی. او د سوریې د رژیم د مخالفینو یو هیئت پرون د لومړي ځل لپاره په رسمي ډول د سوریې په چارو کې د ملګرو ملتونو له استازي سره وکتل. ده هم بشپړ خبرونه. د افغانستان برښنا شرکت وایي هر ګړی چې امنیتي ادارې ورته شرایط برابر کړي دوی کولی سي په څو ساعتونو کې بغلان کې د برښنا هغه نړول سوي پایې بیرته ودروي چې د ازبکستان څخه کابل ته وارداتي برښنا انتقالوي. په داسې حال کې چې څو ورځې مخکې د بغلان په ډنډ شهاب الدین سیمه کې د برښنا یو پایې نړول سوي او کابل ته د وارداتي برښنا بهیر قطع کړی و. پرون د غلطه د برښنا د یوې بلې پایې د نسکورولو راپور هم ورکړل سو. د افغانستان د برښنا شرکت ویاند وحیدالله توحیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کوم چا بل پایا ماشینی عرب باندې اداره کړی دی خو پایا د نیم متر انحراف یې کړی و خو بلزې لګېدلی دی. نو متاسفانه دا دویم پایا ده چې د ډنډ شهاب الدین په سیمه کې نړول کېږي.
شغله توحیدی ویل چې که څه هم دوی د قومي مشرانو له لارې هم هڅې کړي چې په سیمه کې د برښنا د نړول سوي پایو بیرته جوړولو ته شرایط برابر کړي خو سیمه ییزې امنیتي ادارې باید ورته مرسته وکړي څو تخنیکي ډلې د سیمې ته ورسي او د چپسو پایو د بیرته جوړونې کار پیل شي. سیمه ییزې امنیتي ادارې وایي دوی په سیمه کې د امنیتي شرایطو د برابرولو او کابل ته د برښنا د پرسیوي بهیر د بیا پیل لپاره په خپلو ټولو امکاناتو هڅې کوي. د جرمني د کورونی چار وزیر ټینګار کړی چې هوا د ټول افغان کډوال نسی منلای او یو شمیر به ل خپل هوا د وباسي. توماس دیمایزیر پرون په کابل کې د خپل افغان ساری نورالحق لومی سره په ګډه خبري غونډه کې همدارنګ ویل چې جرمني د افغانستان سره د ورستنیدونکو کډوالو سره د مرستې لپاره مالی همکاري کوي. د نوموړي په وینا ډیر افغانان چې جرمني ته ورغلي امنیتي ستونزه نه لري.
Viele kommen aus dem Norden, da ist die Sicherheit viel besser als anderswo im Land.
Dewe der pana gushton ki da Afghanistan la shamal za khade chiri chi amniyat ting da yo hamdaran ga yush mirafana la Iran za khade Germany ta warzi hagui khpala ham wai wai chi la amniyati gwar sar makhnadi balki da yush jwan palata ki Germany ta raghlidi. په دې ګټه خبري غونډه کې د افغانستان د کورونی چار وزیر نورالحق لومی ویل هغو کسانو ته به چې په خپله خوښه بیرته خپل هیواد ته ستنې شي یو شمیر اسانتیاوې برابر سي چې په هغې کې د کار او استوګنې د زمینې برابرول هم شامل دي. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هندوستان ته د خپل سفر په دوام پرون د هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره کتلې دي. د اجرایي ریاست څخه یوې خبرې سوي خبرپاڼه وایي چې ښاغلی عبدالله له سوشما سوارج سره په لیدنه کې د طالبان او داعش سره پر مبارزې، سیمه ییزې همکارۍ، په افغانستان کې د هند پروژو په بشپړولو، پر لوړو زده کړو، روزنې او نور مسلو خبرې وکړې. افغان چارواکي وایي په دې لیدنه کې د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر ژمنه وکړه چې هیواد په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت په برخه کې هر ډول همکارۍ ته چمتو دي. د سوریې د رژیم د مخالفینو یو پلاوی پرون د لومړي ځل لپاره په رسمي ډول د سوریې په چارو کې د ملګرو ملتونو له استازي سره وکتل. د محمد الوش په مشرۍ د بشار الاسد د رژیم د مخالفانو د هیئت له سټیفن د مستورا سره په جنیوا کې وکتل خو تر اوسه څرګنده نه ده چې دواړې خواوې د ولسمشر بشار الاسد سره د سولې د غیر مستقیمو خبرو په اړه کومې موافقې ته ورسېدلې او که څنګه. د سوریې رژیم او همدارنګه کرملن دواړه د الوش پاوز یو تروریستي ډله ګڼي. د مخالفانو نور استاذ ویلي دا ورته د منلو نه ده چې د جنیوا خبرې اترې د یوې وسلوالې ډلې د غړي په مشرۍ ترسره سي. تمه کېږي چې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استاذ سټیفن د مستورا نن د دې هیواد د حکومت له هیئت سره هم وګوري. اخوا د داعش پر ضد د امریکا په مشرۍ د هوای بریدونو د ائتلاف قمندان وایي د عراق په خاوره کې د دې ډلې پر ضد د جګړې بریالیتوب وخت ضرورت لري، خو جنرال سین مکفارلند په دې باور دی چې په سوریه کې د دې ډلې پر ضد بریالیتوب ته رسېدل تر هغه څه پیچلی دی چې فکر یې کېدی.
د
سوریه د پیچلو ستونزو یوه ټولګه ده. کله چې وایو د یو انجام په پیل کې یو، دا به هغه مهال وي چې د رقی ښار بیرته ونیسو. هدف مې دا دی چې دا به رښتیا هم یوه قوي نښه وي او دښمن به د خپل مرګ په وروستي ځای کې وي. د امریکایي جنرال چې له عراق څخه د ویډیو کانفرنس له لارې په پنټاګون کې له خبریالان سره خبرې کولې، همدارنګه د جګړې په ډګر کې د عراقي ځواکونو په وړتیا ډاډ وښود او ویل چې دغلته به وسلوال ماتې وخوري. په پام کې دی چې د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګان نن د 2018 میلادي کال د مالی کال لپاره د خپلې بودجې په اټکلي طرحه کې په ختیځ اروپا کې د امریکایي ځواکونو د حضور د پراخولو او همداراز له داعش ډلې سره د مبارزې لپاره د زیاتې بودجې غوښتنه وکړي. د نوي مالي کال لپاره چې د اکتوبر په لومړۍ نیټه پیلېږي، د امریکا دفاع وزارت جمعن د 503 میلیارد ډالر غوښتنه کړې. امریکایي چارواکي وایي چې په دې طرحه کې د بیړنۍ حالاتو او په افغانستان کې د پوځي عملیاتو لپاره 950 میلیارد ډالر هم شامل دي. د بودجې په دې طرحه کې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد مبارزې لپاره د څه باندې 1 میلیارد ډالرو غوښتنه هم شامله ده، چې د تیر کال په پرتله په سلو کې 15% زیاتوالی ښیي. او د دې مهال وروستۍ خبر ده چې د روغتیا نړیوال سازمان په مرکزی او جنوبی امریکا کې د زیکا د ویروس خپرېدل د یو نړیوال بیړني روغتیایي وضعیت په توګه اعلان کړل. د ادارې پرون وروسته لاغه په دغه فوقالعاده وضعیت اعلان کړ چې د راپورونو له مخې په تیرو څو میاشتو کې په برازیل کې زرګونه نوي زیږیدلي سوی شکل کوچنیان ثبت او یو شمېر روغتیایي څیړونکو د زیکا د ویروس د جدي خپرېدو خبرداری ورکړ. د روغتیا د نړیوال سازمان رئیس مارګریټ چان پرون په جنیوا کې په یو خبري غونډه کې ویل د زیکا د ویروس د خپرېدو په اړه جدي اندېښنه لري. د راپورونو له مخې د 2015 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې راهیسې یوازې په برازیل کې د زیکا د ویروس 4000 پیښې ثبت شوي او تایید شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې برازیل به سږ کال د اګست په میاشت کې د المپیک د نړیوالو لوبو کوربه وي. دا درته دمه خبرونه
زموږ غږ له آزادۍ رادیو او قدر منوریدونکو لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د آزادۍ رادیوي مجلې اونیز پروګرام خپریږي. خو له هغه مخکې واورئ چې د جرمني د کورنیو چارو وزیر وایي هیواد به یې تر هغه چې اړتیا وي په افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ په ماموریت کې پاتې شي. توماس دی مایزیر پرون په کابل کې د افغانستان د کورنیو چارو له وزیر نورالحق علومي سره په ګډه خبري غونډه کې همداراز وویل جرمني له افغانستان سره مالي مرسته کوي څو راستنیدونکو کډوالو سره مرسته وکړي. دا مهال په افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې 1500 جرمني سرتیري په دنده بوخت دي. اجمل اند په دې اړه له نور تفصیل سره.
جرمني ژمنه کړې چې له اروپا څخه افغانستان ته د کډوالو د ستنولو لپاره به له دې هیواد سره مالي مرسته وکړي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر توماس دی مایزیر د دوشنبه په ورځ کابل کې له افغان چارواکو سره وکتل. نوموړي له خپل افغان ساري نورالحق علومي سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل 850 جرمني سرتیري به تر هغې په افغانستان کې پاتې وي څو چې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په ترڅ کې ورته اړتیا وي. دی مایزیر که هم د افغانستان وضعیت پیچلی او بالخ ویل، هیواد هڅه کوي چې له دې هیواد څخه د تحصیل کړو کسانو د ډله ییزې کډوالۍ او مهاجرت مخه ونیسي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر وایي زما روښانه پیغام چې غواړم نن ورځې ورکړم دا دی چې موږ به دلته پاتې شو. نو زموږ تمه له افغانانو څخه هم دا ده چې همدلته پاتې شي او خپل هیواد جوړ کړي. په تېر یو کال کې چې اروپایي ټولنه د ناقانونه کډوالو له ستر بحران سره مخ ده، جرمني د تر ټولو ګڼو کډوالو کوربه دی. د افغانستان، سوریه، عراق او یو شمېر افریقایي هیوادونو په سلګونو زره کډوالو په سختو او قاچاقي لارو ځانونه اروپا او په اروپا کې جرمني ته رسولي. اوس جرمني وایي هیواد ټول دا کډوال نشي قبلولی او د افغانانو په شمول به یو شمېر بیرته خپلو هیوادونو ته واستوي. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر ویل چې د انساني قاچاقچیانو د شبکو پر ضد به کابل او برلین په خپلو کې همکاري زیاتې کړي. نوموړي د خپلو خبرو په یوه برخه کې روښانه کړه چې ګڼ شمېر افغانان د امنیتي ستونزو له کبله نه بلکې د ښه ژوند په لټه جرمني ته کډوال شوي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر ویل چې په کابل کې له افغان چارواکو سره د ناقانون افغان کډوالو د ورسنولو په بېلابېلو اړخونو خبرې کړي. په دې خبرې غونډه کې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي وویل هغه کسان چې په خپله خوښه له جرمني بیرته افغانستان ته ستانه شي یو لړ اسانتیاوې به ورته ورکړل شي. خاغلی علومی زیاته کړه
اونایی که خود به خود به شکل داوطلبانه پس حاضر شدند.
خاغلی علومی وایي دا کسانو لپاره چې په خپله خوښه بیرته افغانستان ته ستانه شي یو شمېر اسانتیاوې برابرېږي. په دې کې د کار زمینې، د ژوند او استوګنې شرایط برابرول او نور موارد شامل دي. پوره باور لرم چې په دې اړه د دولتونو ترمنځ ګډ کار کېږي. یو افغان حق لري چې که وغواړي بیرته خپل هیواد ته ستون شي، هر چیرې ژوند کولی شي او د قانون په چوکاټ کې یې له حقه دفاع کېږي. ویل کېږي چې په کابل کې د جرمني د کورنیو چارو د وزیر پرونۍ څرګندونې هغه کسانو ته یو سخت خبرداری دی چې غواړي اوس هم په غیر قانوني توګه جرمني ته ورشي. جرمني ته په 2015 میلادي کال کې تر 1 میلیون زیات غیر قانوني کډوال ورغلي. که څه هم ګڼو جرمنیانو لومړی د کډوالو هرکلی وکړ، خو په دې هیواد کې د نوو ورغلو کډوالو لخوا یو شمېر غیر قانوني کړنې، په ځانګړې توګه د نوي کال په شپه د یو شمېر کډوالو لخوا د ښځو او نجونو ځورونې، د دې سبب شوی چې په عامو جرمنانو کې د کډوالو په وړاندې بدبیني زیاته شي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو مجلې 19 کلتوري پروګرام خپرو، خو له هغه مخکې اسمت څاروان ته غوږ شئ چې د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه یې کړې.
ډیپلوماټ خبرونه په وروستۍ غنه کې په دې اړه لیکنه چاپ کړې چې هند ولی افغانستان ته جنگي هلیکوپټر ورکړل. په دې لیکنه کې لولو د تیرې میاشتې په پیل کې د افغانستان دفاع وزارت درې MI-15 جنگي هلیکوپټرونه په خپل هوایي ځواک کې شامل کړل. دا هلیکوپټرونه د هند له لوري افغانستان ته لیږل شوي دي. دا لومړی ځل دی چې هند افغانستان ته جنگي وسایل ورکوي. د هند لخوا افغانستان ته په څلور ورخه شویو هلیکوپټرونو کې درو فعالیت پیل کړی او د افغانستان د M-15 زړو هلیکوپټرونو ځای نیولی دی. ډیپلوماټ نشي په دوام کې راوړي د افغانستان هوایي ځواک په خوا د روسیې MI-24 هلیکوپټرونه تجربه کړي او په 2008 میلادي کال کې 15 تر دې زړه هلیکوپټرونه چک جمهوریت ورکړي وو. ډیپلوماټ خبرونه وایي هغو ستونزو او چیلنجونو ته پکتو چې د افغانستان امنیتي ځواکونه ورسره مخامخ دي، د هند له لوري د افغانستان هوایي ځواک ته د درو هلیکوپټرونو ورکړه د جګړې د انډول په بدلولو کې د پام وړ بدلون نشي راوستلی. نیویارک ټایمز رسپانې بیا د فبروري د لومړۍ نیټې په ګڼه کې په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت د وسلوالي سخت دریځې ډلې پر ضد د امریکایي پوځیانو د حملو د زیاتېدو په اړه لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې ویل شوي چې د داعش پر ضد په افغانستان کې بریدونه وروسته له دې زیات شول چې ولسمشر باراک اوباما تېره میاشت په افغانستان کې امریکایي پوځیانو ته د داعش پر ضد د عملیاتو د پراخولو اختیار ورکړ. د نیویارک ټایمز له لیکنې سره سم په تیرو درو اونیو کې د داعش پر ضد په عملیاتو کې د هوایي بریدونو ترڅنګ د کمانډو ځواکونو بریدونه هم شامل دي. نیویارک ټایمز وایي د اوباما حکومت چې د جمهوري غوښتونکو له لوري په دې تورن دی چې د داعش د ځپلو لپاره کافي اقدامات نه کوي، اوس بیا پلان جوړوي چې څرنګه په سیمه کې له تیروریستي ډلو سره چې ملګري یې پکې پیدا کړي دي مبارزه وکوي. ورسپانه وایي چې د داعش پر ضد اکثره حملې د ننګرهار په توره بوډه سیمه کې شوې دي چې په 2001 میلادي کال اسامه بن لادن او د القاعده شبکې نورو سختریزو غړیو پکې پناه اخیستې وه او بیا له همغه ځایه پاکستان ته وتښتېدل.
آزادی رادیوی مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ. رومانی ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې د بلوچستان پانتون له استاد ډاکټر برکت شاه کاکړ سره د وګړو د ورستیو چیړنو او سفر په باره کې زموږ د همکار بارکوال میخیل مفصله مرکه اوري.
دا د سروایول یا د ژوند کولو چې کوم لارې چارې دي هغه تور او توپک دینه.
پوهاند استاد سید نورالله ځل خپل شعر راوروي او د خپلو نویو اثارو په باره کې راته غږیږي.
هغه څوک چې په زندانو کې دي که په هغه جرم ثابت شوی نو یوازې هغه نه د ازادۍ حق سلبیږي.
لنډ حکایت او په ادبي باس کې ښاغلی نصیر احمد احمدي د کیسې د پلاټ په باره کې راته غږیږي. په سر کې فرهنګي خبرونه لرو. نجیبه زمانې راوروي.
په نږدې راتلونکي کې به د افغانستان د فرهنګي هنري او لاسي صنایعو نندارتون په واشنگټن کې جوړ سي. د باختر اژانس خبر له مخې تېره اونۍ د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباري جهاني د فیروسکو بنسټ له لوی رئیس سکاټ لیډر سره وکتل. په دې کتنه کې پر نورو مسایلو سربیره د متقابلو فرهنګي همکاریو په باب هم خبرې وسوې. د فیروسکو بنسټ لوی رئیس د افغانستان د فرهنګي هنري او د لاسي صنایعو د نندارتون چې د مارچ په میاشت کې به د واشنگټن په ښار کې جوړیږي خبر ورکړ او د اطلاعات او فرهنګ وزیر ته بلنه ورکړه چې د دغه نندارتون د پرانیستي په مراسمو کې ګډون وکړي. د اطلاعات او فرهنګ وزیر په افغانستان کې د فیروسکو بنسټ فرهنګي او هنري فعالیتونه وستایل او د ګډ کار او همکاریو په دوام یې ټینګار وکړ. د یوازیوالي دیوال په نوم کتاب چاپ سو. په دې کتاب کې چې دانش خپرندوی ټولنې په 233 مخونو کې چاپ کړی دی د نړۍ د 15 شاعرانو 115 آزاد شعرونه راغلي دي چې لیکوال او شاعر ښاغلي فدا محمد نظري پښتو ته ژباړلي دي.
ډاکټر برکت شاه کاکړ د بلوچستان پوهنتون د پښتو ادبیاتو د پوهنځي استاد دی. نوموړی په دې وروستیو کې د امریکا له سفره راستون شوی دی. ښاغلی کاکړ وایي د دې علمي سفر هدف یې د افغانانو په اړه د هغه ناسم تصور بدلول و چې بارنیو خصوصا ختیځپوهانو په خپلو کتابونو کې وړاندې کړی دی. له ښاغلي برکت شاه کاکړ سره په کوټه کې زموږ همکار بارکوال میاخیل مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
ډاکټر برکت شاه کاکړ صاحب، تاسو په دې وروستیو کې امریکا ته څلور نیمې میاشتې یو علمي سفر درلود، د دې سفر هدف مو څه و او هلته مو په دې څلور نیمې میاشتې کې څه وکړل؟
د دې سفر بنیادي مقصد دا و چې کوم تحقیقي کار چې په پرمختللو هیوادونو کې کیږي هغه کار کتل او د هغه کار برخه جوړېدل او هلته چې کوم یو علمي یون سوی دی په تېر 225 کلونو کې د هغه د کتلو د هغه د مشاهده کولو پرته زه وایم چې موږ نسو کولای چې دلته چې کوم زموږ خپلې ادارې دي که هغه علمي دي که تحقیقي دي چې هغه موږ پر مخ بوځو. نو دا بنیادي طور دلته د ایچ سی یو پروګرام دی. هغه سکالران یا هغه د پی ایچ ډی چې کوم هو سکالرز دي چې هغه دلې په پاکستان کې پی ایچ ډی کړی وي د هغو دپاره دوی دا موقع ورکوي و هغه سکالران ته چې هغه ولاړ شي د هغوی چې کوم د علم او تحقیق کار دی او د هغوی چې کومې پروژې دي هغه وګوري د هغه برخه جوړ شي د هغه څخه زده کړه وکړي او بیا راځي دلې په خپلو ادارو کې او په خپلو څانګو کې بیا هماغه رنګه علمي او تحقیقي چې کوم کار دی په هغه معیار باندې مخ په وړاندې بوځي.
تاسو دلته له بلوچستان پوهنتون په پښتونولۍ کې د پی ایچ ډی یا د ډاکټري ډیګري ترلاسه کړه او تر هغه وروسته امریکا ته ولاړې. تاسو دغه سفر هم له خپلې دغه پی ایچ ډی سره له پښتونولۍ سره پر څېړنه باندې و دغه سفر کنه د دې سفر مقصد هم بلو؟
زما دغه موضوع سره ته اړوند یو بل یو داسې مشخصه موضوع ما لیکلی وه چې زه پر دې باندې غواړم چې زه دا 15-16 میاشتې هلته کار وکړم. هلته چې بیا زما چې کوم سپروایزر و هغه د پښتون شناسۍ یا افغان شناسۍ تر ټولو غټ سکالر دی دا وخت په دنیا کې په ژوندیو خلکو کې. چارلس ډنډهم نومېږي او هغه هلته د پارډي سکول آف ګلوبل سټډیز په هغه کې د ادارې پروفیسر دی. نو دا زما د پی ایچ ډی د موضوع سره اړوند موضوع وه او ما په دې کې د پلټلو یو زیار وکړه یو هڅه وکړه چې په تاریخي توګه څه کوم ادب تخلیق شوی دی که هغه څېړنې دي که هغه تخلیقي ادب دی که هغه رپورټونه دي که هغه رپورتاژونه دي که هغه یاداشتونه دي په دغو کې پښتانه څه ډول انځور کړل شوی دی د هغوی انځورګري څنګه شوې ده هغه څه ډول انځور دی. نو ما پر دې باندې څېړنه وه او په دې څېړنه کې زه په دې سود ورسېدم چې د الفینسټن څخه راواخې د هغه په لیکنو کې یا د هغه په یاداشتونو کې چې کوم پښتون دی چې هغه جنګیالی دی
دی یا غ وحشی دی یا غ تهذیب نلری یا چرچل چې سره ول پښتانه یاد کړی دی دا غس خدای سره دا اندازه لګولای شي چې پښتانه چې دی دا ډیر دسی تهذیبی توګه په کلتوري توګه ډیر پاته خلک دی دا غو ارتقا نه ده سوی بیا دا غرنګ کبه موږ په سراسو د شلمې صدې په اول دوه درې لسیز چې دی په دغه بیا دا پښتون شناسي چې دغه بیا یو بل رنگ اخلي او دا غرنګ سدی بیا خصوصا سو وخت چې دا نولسمې صدې په اخري دوه لسیزو کې چې د کوم حالات سره انګریزان مخامخ شو د دویم انګلو افغان وار په نتیجه کې چې انګریزانو ماته وخوړه نو بیا هغه وخت بیا دوی یو بل تصور وړاندې کړ چې هغه ته د نوبل سیویج وایي خصوصا ریډ کپلینګ هغه ډیر لیکنې وکړلې او دا هغه لیکنې دومره مشهور دي چې نن هم د ریډ کپلینګ ډیرې داسې مقولې چې د پښتنو په حق وړاندې کړې وي هغه په عالمي ادب کې ډیرې زیاتې مشهور دي نو هغه چې کوم تصور وړاندې کړ هغه داسې و چې پښتانه سي دي دا د سیویجز مطلب دی وحشان لیکن دی ملما پاله هم دی مطلب دی نور تهذیبی دی خدغه یوس شان پکشه د جنگیال تو په داس دی چاغه پکشه دی بن دی ورسته بیا دا کیرو دا غبا د بیا دا کیرو ورسته جی ډبلیو سپین او دا چې دا کم خلک راغلی دی بیا د هند ویش بعد بیا مجبینو یو بل یو ډیر غټه ټوله بیا مشله په نظر راځي افغان شناسان دا خو په دې کې ما ټول تر ټولو زیاته دغه چې کم یو جهان دی هغه وخت زیاتیږي کله چې دا 9/11 واقعي اوسي دا 9/11 واقعي بعد بیا ډیر زیات مواد دی تخلیک شوی دی خو په دې ټول موادو کې د نن خبره مغره روانه کوم چې د الفینستن یا د الفینستن څخه بعد کې الکساندر برنس وړاندې کړی دی یا نور څه کم دلته د خلک راغلي دي چې د پښتنو سره یا چرچل په دوی کې ټول زیات ریسست نسل پرستو چې د پښتنو پاکله باقاعده په خپل مالکان فیل فورس کې شکنځاګیانې کړې دي پښتنو ته ما دا شی کتلې چې په دغه کې د نن چې دا یو تسلسل روان دی دغه تسلسل آی دا یو ځای مات شوی دی دا چا چیلنج کړی دی چا غندلې دي کنه دی غندلې مانه دلدلې چې په علمي توګه دي چا پر دې باندې داس کار کړی وي چې هغه دا ټول دغه وغندي چې دا پښتانه یا افغانان څنګه انزور شوی دي بلکې پټه دا شوی دي چې پښتنو هم هغه انزور د ځان په باره کې خپل کړی وي
او زموږ ادب هم فکر نه کوي چې دا غرنګ یا خسته
په ادب کې دا ځای په ځای باندې خدا د جنگ بیزاری مجبینو خبر دا چې موږ کوم مایند سیټ دی من هیڅ کوم من هیڅ معاشره موږ دا تر اوسه پوری پرېښې نه دی دا جنگ څه دی کنه جنگ یو آپشن غسدی نه جنگ هر څومره سره مجبور سي جنگ خواته به چې موږ لاړ نه سو
یعنی تاسو وایئ چې د پښتنو چې کوم هغه جنگي ذهنیت دی دا موږ خپل نه دی دا پردی په موږ ته پلسوې دی او موږ د خپل ځان ګڼلې دی
دا جنگی جبلت دی ورته وایي دا وار انسټینکټ دی وایي پښتانه چې دی دا جنگیالان دی په فطرت اوګه جنگیالان دا په انګریزي کې موږ ته نېچرلایزیشن اف وار مطلب دا جنگ چې څه وخت فطرت کې اوس خو پېښه دا چې دا د سروایول یا د ژوند کولو چې کوم لارې چارې دي هغه تورو ټوپک دی نه تورو ټوپک سي دی هغه یوازې د خلکو په لاس کې دی چاته موږ او پښتانه چې هر چا په لاس کې دي هغه د ارګوند سره دي هغه یوازې فوټ سولجر دي یعنی دی خالی هغه سړی دي چې د ټوپک سره دی او دی ځي جنگیږي د دې جنگ سره تړلې مویشت د دې جنگ سره تړلې حاکمیت د دې جنگ سره تړلې هر څه چې دی هغه د په لاس کې څه دي نه نو خبر دا ده چې دا څومره پښتون په همدغه رنګ حالاتو کې پاتېږي دغه رنګ قبایلي پاتېږي هغه مر به د جنگ ته دغه مر لیواله وي او د جنگي جبلت دي هغه به ورسره بل زیاتېږي زما خپل چې کوم پلټنه و د پلوټینی پرانا کې زه خپل ودې ساتو ورسېدم چې کوم کار سوې دی روان دي خصوصا فلمان چې کوم جوړ سوې دي ستاسو دا فلمان وګوره دا خصوصا 15 رنګ فلمان جوړ سوې دي په افغانستان باندې چې یو ځای د شکر کې د افغانستان په غرونو کې ډېر غټه بلا پیدا سوې ده یعنی دا عرب د بختی سي د هغه د افغانستان څخه راځي یو نوې فلم جوړ سوې دي نه مې د مزبان له ذهن وتلې دي چې په هغه کې یو غار ده په دا غار کې دا هغه د چنګیز د وختو جنگیالي دي د هغه روح پټه ده نو د افغانستان یا د پښتنو خار او پښتانه او دنیا ته داسې انزورول دا سیدی دا میډیویل ایجز یا هغه وخت چې څو وخت انګریزان د جهالت په تکتور بډه کیو
چې کلیسا حاکم و
کلیسا
منځنۍ
دوره چې مرتوی میډیویل ایجز یا منځنۍ دوره
بلیک منځنۍ
دی بلیک دغه مرتوی ودی
دارک
ایجز دی دا میډیویلزم دا چې پښتانه دا سی ګڼل چې دا په هغه وخت دی څو وخت نن څخه او وسو شپږ سو کال وختي انګریزان ول دی په هغه دوره کې دی دا ګرد کار بنیادی چې کومه خلاصه دا غم دغه
تاسو چې دا تلورنی میاشت هلته په باستون پوهنتون کې تیر کړی ښکار خبره ساج به د امریکا له پوهانو سره هم او د نړۍ له نورو هیوادونو چې کوم نور څېړونکي ورغلي لاغوی سره به هم په دې موضوع بحثونه شوي. آیا تاسو د دوی د دې فکر د بدلولو په برخه کې څه وکړل؟ د لکچرونو ورکولو یا له دوی سره د بحثونو داسې موقع په لاس درغله چې تاسو د پښتنو د افغانانو چې دغه کوم انځور په کتابونو کې دوی ته وړاندې شوی او دوی پښتانه په څه ډول پیژندل، دغه موقع تاسو ته په لاس درغله چې دوی د دغه فکر په بدلولو کې تاسو څه وکړل؟
پر دې به هکله باندې غیر رسمي خو ډېر بحثونه او مجلسونه او خبرې شوي دي. اوس دغه خبره پخپله چې دا تاریخ ورته سمول سبالټن یو ماډل دی د تاریخ ته، پر دې هکله باندې دا تحریک پخپله هم راپورته شوي بېرته لاغې خوا دی. د هغو خصوصا د پوسټ ماډرنزم چې موږ ته وایو، دا پوسټ ماډرنزم په چوکاټ کې چې څه جوړې شوي تیوریانې دي، نظریې دي، هغه ماتول او بېرته جوړول ډیکنسټرکشن چې ورته وایي. نو هغه د دې ډیکنسټرکشن په دغه کې اوس د دې سترګردو زیات کار چا کړی دی. په دې باندې هغه ایډوارډ سعید دی، ایډوارډنټلیزم یا په ختیځ پوهنه، هغه پخپله له دېریدا څخه چې کوم د ډیکنسټرکټیزم یا د پوسټ ماډرنزم یو غټ سکالر و غټ عالم و، هغه دغه څخه متاثره دی. نو هلته عام سکالرس چې ول هغه په دې اکله ډېر حساس ول چې دا کوم څرنګه د پښتنو پاکله یا د هر کوم پاکله باندې چې څرنګه یو تاثر جوړ شوی دی. نو دوی دا خبره منله چې دا تاثر که چرچل جوړ کړی دی، که کیپلینګ جوړ کړی دی، که هغه په خپل حاکمانو شکیلاګر و، او هغه د توبک تر نلی پښتون لیدلی دی. ځکه سم د دا الفنسټن څخه وختي چې کوم خلک تللی دي هلته تللي دي سیلانیانو په هغو بیل پښتانه انځور کړی دی. دوی چې بیا راغلي دي دغه څه وخت چې د اول جنګ شوی دی د افغانانو د انګریزانو، هغه بعد بیا دا یو جلا پیټرن دی، هغه سیټ شوی دی. دوی هلته هم دغه یو احساس موجود دی او پراباندې لیکنې هم شوي دي او دغه هم ستا پر دې باندې تحقیقي مقالې لیکل شوي دي چې دا څرنګه انځورونه شوې ده. دا باید چې چیلنج شي او دا ولې چې دا یو قوم یو څوک داسې انځوروي چې هغه د نوي تهذیب و مخ ته تر ټولو غټ خطر دی، نو بیا د هغه د منځ وړلو جواز پیدا کیږي، په اسانۍ باندې پیدا کیږي. اوس که مطلب د افغانستان چې کوم جنګ و یا په عراق چې کوم جنګ شوی دی، د هغه جنګ تر شا باقاعده لټرچر موجود و، هغه مواد ورولیکل سو، ډاکومنټریانې جوړې سوې، فلمان جوړ سو چې په هغه کې عراق او مسلمانان ډېر غټ خطر وړاندې کړی دی. او بیا چې هغه فلمان لانچ شول، هغه د کتلو پس بیا چې څه وخت دوی خارجه پالیسي جوړېږي، نو بیا له دې لارې دا چې کومه عوامي یا ولسي چې کومه رایه ده هغه هواره سي، د هغه دپاره بیا که دی $800 trillion خرڅ کړي، نو بیا ولس نور غدري. نو د دې تر شا هم یو دغه موجود یو علمي کار موجود دی. هغه علمي کار چې دی هغه په ګوته کول، هغه غندل، پر هغه باندې خبره کول، دا زموږ د دې وخت د پښتنو دانشورانو او سرګور خلکو ذمواري جوړ.
عام خلک چې په نړۍ کې سفرونه کوي، هغوی هر څه ته په برسېرن نظر ګوري. تاسو د یو لیکوال په حیث یو خصاص د څېړنې اړخ دی چې تاسو دا څلور نیمې میاشتې تېرې کړې، هغه خصاص د څېړنې کار دی، هغه به کوئ. ستاسو چې کومې مشاهدې وې، هغه ټولنه چې تاسو ولیدله چې هغه نوې نړۍ وه ستاسو لپاره، نو د هغه یادښتونه هم واخیستل یو سفرنامه به یا یونلیک به هم لیکئ که نه؟
په دې اکله باندې زه د اول د دې خوا تلم هم زه په دې اکله زما دا یو پلان مو چې زه به یونلیک لیکم. او بس د دې زه تللم بیا چې راغلم تر دې وخت پورې یو داسې دوه سوه څلوېښت مخ تقریبا ما یو یونلیک لیکلی دی، او هغه زه غواړم چې ایډیټ یې کړم، سم یې کړم او چاپ یې کړم. او په هغه ډېر په زړه پورې خاطرې دي، او ما هڅه کړې ده چې هغه په یو داسې د یونلیک یا د رپورتاج په شکل کې زه ولیکم چې په هغه مزه هم وي، په هغه کې ډېر حده پورې مې سنسر کړي هم نه دي. چونکه زه هلته په یو علمي اداره کې ما څلور نیمې میاشتې تېرې کړې، هغه کېدی شي دا نور عام چې کوم یونلیکونه لیکل کېږي د هغه څخه څه بیل وي. په هغه د چې کوم میوزیمز دي یا لرغونتونونه دي، د هغو په هکله باندې خبرې، د دوی تاریخ، د دوی د تاریخ مختلف پړاوونه، یا په کوم ښار کې زوم، دا ښار څنګه جوړ شو، د دې ښار خپل تاریخ و، یا په دې ښار کې دننه خلک ژوند څنګه کوي، یا هلته چې کوم دننه په دوی کې چې کوم خاندانی نظام له منځه تللی دی، او هلته ژوند ډېر زیات انفرادي دی، هر سړی د ځان د خپل سر باچا دی. د هغه پر ټولنیز ساختمان، پر ټولنیز سټرکچر باندې څه ډول اثرات دي، یا بیا په دغه رنګه د دوی د ریاست او د فرد تر منځ چې کوم یو تړون دی، هغه ما هلته ډېر مضبوطه او ډېر قوي ولید. یا بیا زموږ د پښتنو یا د هرې سیمې د خلکو د دوی په حق باندې د انګریزانو یا د امریکایانو په حق باندې اوسه مفروضې زموږ په ذهنونو کې وي چې هغه غلط وي هغه ما راخیستې دي په دې کې او زما په خیال چې دا د ولسونه چې دي هغه په هر ځای کې یو ډول وي زما خپله دا پایله دا ریاستونه چې دي د هغو خپل رویه وي پښتانه د نړۍ تر ټولو غټ قبایلي ټولنه ده چې ریاست نه لري یعنی دا زموږ سټیټ ګوانه لرو کېدرو هم کدلته الته ماتې دلته چې دی یا زموږ په اکله باندې سره پوری ګوري نه موږ خاص پر کناره باندې پراته یو سټیټ هیڅ عملداري دلته ګوا نه هغه شاید په ګرد ملک هم نه وي خو پښتنو باندې ګوا دا ریاست د فرد ترمنځ کم یو ډېر سیاتمند تعلق وي او ریاست داسې د شفیق پلار غوندې وي یا بلکې د مور غوندې وي هلته ما هغه د ریاست هغه د مورنۍ تعلق د خلکو سره ما تر سترګو شو
وروستۍ پوښتنه زما دا یې لکه څنګه چې تر رنسانس یا تر په اروپا کې تر علمي انقلاب وروسته چې په اتلسمه او نولسمه پېړۍ کې ځینې سیاسي او ادبي تیوري هم له غربه موږ ته راغلې او اکثر په دغه ټولنو کې چې هلته د فکر ازادي وي په ادبیاتو کې او په سیاست کې بدلونونه هم ژر ژر راځي هلته به تاسو له ادیبانو یا له لیکوالو سره له څېړونکو سره پر ادبیاتو هم خبرې کړي آیا د دوی په ادبیاتو کې څه بدلونونه نوي بدلونونه راغلي وو کنه
اصل کې داسې دي چې دوی لکه تاسو څنګه خبر وکړه څنګه ټولنه بدلیږي یا د ټولنې کې دننه چې څه ډول د ژوند طرز بدلیږي دا غسر ادب هم بدلیږي لکه اوس د سوشل ریالیزم یو ټرینډ دی چې مطلب زور ټرینډ دی خو دا داسې دي چې کله کله دا پر سر راسي کله کله بیا لاندې ولاړ سي یعنی هلته هر وخت یوه علمي مباحثه روانه وي چې یو نوی کتاب چاپیږي او هغه ته خلک انتظار وي چې دا پلانکي یو کتاب په دا نامه باندې ریویو راغلی ده او دا کتاب دي دا مارکیټ ته روان دی خبره دا شی ده هلته چې کوم د ژوند په علمي لحاظ باندې چې کوم پرمختګ سوی دی په ادب کې هم تا هغه سرک تاله په نظر درځي خو ها د دې سره بیا برته اوس پرابن چې کې د پوسټ ماډرنزم اثرات ډیر زیات جوت دي او پوسټ ماډرنزم چې هغه باندې ډیر زیات نقد هم سوی دی دا هغه سره هم ډیر زیات مخالفت هم کولای شو د هغه یو تاوان ځما له تخپل محسوس کړ هغه د دې چې د ژوند په دا کې نسی ویشلې په اجزاو کې نسی تقسیم ولای لکه څنګه چې علم په اجزاو کې تقسیم سوی دی دا رنګ د ژوند په اجزاو کې دا رنګ تقسیم ول او بیا چې څو وخت ژوند په اجزاو کې تقسیم سو بیا ادب یوازې نه هغه سورس هغه وسیله ده چې هغه وزن ته د یو کلیت په شکل کې ګوري هغه سوشالوجیست دی هغه بشرپوه دی هغه ټولنپوه دی او هغه ته د حق نور کوي چې د خپل ځان د مهارت پر څوکیل ورکښینی بیا د ټولنه یا ډیفاین کړي د ټولنې پاک لسوي نو ادب چونکی د انسان هغه لرغونی سوچه احساسات او جذبات د حسي سادار په حس باندې د ژوند کې هغه د راخی البته ما دا شی محسوس کوي چې البته د انساني وجود شکم کلیت هغه ماده اسمال موږ شریر سره مات شکر کیږي هغه په ایزمز کې کوم سم ایزمز البته نیو ایزمز روان دي تھیوریانی دي په تھیوریانی کې زله پاشل سوی دي لیکن دا هغه باوجود البته کبه تر ځای ورلې چیر کتابونه خرڅېدل یعنی یو ځای وو په کې هغه کتابونه چې بچاو چې یو کتاب وای هغه به البته یو ځای وو دکان په البته بیا لغس ډونیټ کولې نو هغه کتاب والا به خالي په $1 باندې کتاب برته بیا نو لوستونکو باندې خرڅاوه زالته به خډیر تلم او هلته به هر ورځ هغه لوستل سوي کتابونه شمه کتل په اکی نیوی فیصد چوغه ناولو
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري
د پولیسو اکیډمي کمانډان پاسوال پوهان استاد سید نور الله زلچه د 1500 کلونو رئیس د پولیسو په اکیډمي کې د استاد په توګه دنده تر سره کوي تر اوسه یې شاوخوا 4 کتابونه چاپ شوي دي پوهان زل د شیرونو درې ټولګې لري چې دوه یې چاپ او یوه یې ناچاپ ده له ښاغلي زل سره مې د دوی د وروستیو علمي او تحقیقي آثارو په باره کې مرکه کړې ده دا اورېدلو بلنه یې درکوم استاد د نظامی وظایفو سره او د تعلیمي وظایفو سره چې تاسو یې لرئ تاسو د دین علاوه په فرنګي برخو کې ډیر کارونه کړی دي خو په ورستو کلونو کې مو نه پوهیږم چې کومې خوا ته ډیره توجه کړې ده تعلیمي برخې ته نظامی برخې ته او که فرهنګي برخې ته
ستاسې خبره په ځای ده له بده مرغه په هیواد کې امنیتي ستونزې موجود دي او د پولیسو اکاډمي د امنیتي کادرونو د روزلو یوازینی د لوړو زده کړو موسسه ده نو باور کوم چې دومره مصرف کړی و چې هغه ادبي تنده مونږ ماتیږي هغه ته وخت نشو پیدا کولای بلکې زما خو وخت هغه چې زه د جمعې په ورځ باندې د آزادې رادیوي مجله اورم که مبالغه نشي تقریبا مخصوصا هغه د ادبي نقدونه یا د بعضې ادبي پنځونو خبرونه او یا بعضې هغه نقدونه چې ډېر اموزنده دي زه ډېر څه څه زده کوم هغه اکثره زما په یاد پاتې کېږي. خو په هر صورت بیا مو هم کوشش کړی دی چې د پولیس مجلې چې په میاشت کې یو وارې نشریږي د هغوی هغه د لیکنې په پلاوي کې د هغوی سره ملګرتیا وکړو، همکاري وکړو او مخصوصا هغه د شعر شاعرۍ برخه یې کتنه کې ورسره مرسته وکړو که څه هم هلته زیات دغه زمونږ تمرکز او دغه په مسلکي برخه یې. خو په هر صورت موږ خپله ونډه د ادب په برخه کې هم ادا کوو.
استاده شاعري مو کوله او ما ډېرې ستاسو غزلې لوستې دي، په وروستو کلونو کې مو شاعري څنګه ده؟ شاعري کوئ نه کوئ؟ کتابونه مو چاپ کړي دي کم نه دي چاپ کړي؟
عمان صاحب شاعري ته معلومه ده چې شاعران عاطفي خلک دي، نازک خیال خلک دي. د مسلک مقتضا زمونږ داسې ده چې موږ دائما د پیری ګزمي د مجرم جنایتکار د دوی د نیولو د دوی د قانون ته راښکودلو لوستونه خلکو ته ورکوو او په خوا کې هغه ناهیلۍ چې له بده مرغه په هیواد کې د قانون حاکمیت یو څه ضعیفه دی سړی د داسې ناخوالو نامېدو سره مخامخ کېږي چې هغه شاعري استعداد د سړي مړاوی کېږي. که درته وایم چې مبالغه بندي چې اوس زموږ شاعري فقط د شعرونو د دوستانو د هیواد د مخکښو مخصوصا د ځوانو شاعرانو د شعرونو په لوستلو یا د هغوی د شعرونو د اورېدلو په سطحه کې پاتې ده مبالغه بنی. خو سر د هغې هم مات ګرشونه چې ما راټول کړي دي یوه ټولګه په شپېتمو کلونو کې نشر شوه د جونګړو په نامه او یوه ټولګه د تیږې انځورونو په نامه باندې په 1990 کال کې نشر شوه. څه مات ګرد شعرونه نور هم لرم که چېرته وخت ورته پیدا کړم دا به زما نیکمرغي وي چې تاسې ولولئ او کرای کړئ.
په دې وروستۍ ټولګه کې مو ټول څو شعرونه راغلي دي او یوازې غزلې دي که آزاد شعرونه هم لیکلي؟
عمان صاحب په دې ټولګه کې خو تقریبا یو نوي پارچې شعر دی او هغه وایي سر چمن سمنې دی کې نو غزلې هم شته او آزاد شعرونه هم شته او کم یو به پکې نظم هم وي. خو تاته معلوم ده چې اجباري شی نه دی. نو
مهرباني استاده یو شعر به واورو د همدغه ټولګې نه؟
ول نه، لرې پښتونخوا ورونه خو غزل ته عنوان نه ورکي خو افغانستان کې دا رواج شوی دی. نو د دې غزل ډوله شعر عنوان دی د قانون پرښتې. چې اتفاق ملي وحدت وي تر منزله رسي، کښتۍ د هیلو د ولسونو تر ساحله رسي. څوک د ولسونو نه قربان شي د بیدیا غاټول شي، څوک د خپل ځان نه ولس قربان کړي تر کابله رسي. تیرو نیشونو د اغزیو ته یې ټټر نیولی، د ګلاب ګل چې د پیغلوټو تر کاکله رسي. لکه څېړۍ وي د کمره په سر کږه ولاړه، لکه څېړۍ وي د کمره په سر کږه ولاړه، د کلي پیغله چې بلۍ ته له برجله رسي. د هدف لاره کې اغزي خو راته تا کرلي، څه له په دې مې غولوي چې له ازله رسي. یو ورځ به راشي دې وطن ته د قانون پرښتې، بیا به هر چا ته خپله برخه له عمله رسي. د خیانت چې له دې کلي کې لورای ښکاري، ګیله په څه باندې کوي چې دا د زله رسي.
مننه استاده. علاوه له دې نه مو استاده د حقوقو په برخه کې د نورو ټولنیزو مسایلو په برخه کې لیکنې کړې دي، آثار مو چاپ شوي؟
ما خو تقریبا تر اوسه پورې هغه څه چې ما د ټولګې په شکل دا جمع کړي دي، یا رساله او یا کتاب، تقریبا 14 ټولګو ته رسېږي. لومړی خو مې همغه شعري مجموعه د جونګړو په نامه باندې، بیا مې یو کتاب مسلکي ولیکه په نامه د تحقیق آثار کمنازستیکي، او بیا مې یو رساله ولیکله په نامه د اضرار مواد مخدره، بیا مې یو کتاب ولیکه د جرمونه او جزاګانې، دا د جزا په برخه کې یو کتاب دی. بیا مې د افغانستان پیژندنې لنډه لار په نامه یو کتاب مې ولیکه. هغه نه وروسته مې یو بل کتاب ولیکه په نامه د قرآني لغتونه او پندونه، دا کتاب تقریبا 200 څو صفحې دی. بیا مې د افغانستان سنتي بوټو په نام باندې یو کتاب راوژباړه د دې نه مې ډېر خوښ شو. په دغه دغه کې شپاړس نوه سنتي بوټي داسې ومیندل چې په افغانستان کې په اکثره محیطونو کې هغه ښه نتیجه ورکړې ده، او هغه هم د صنعت لپاره یو اډانه تشکیلي، او هم د هماغومره حاصل لا بلکې د هغه نه زیات حاصل ورکوي، لکه څومره چې تاریخ ورکوي چې ښه مثال یې افغاني زعفران دی. بیا مې نو دغه ګوهر صاد میګم په نامه باندې یو کتاب و، د لیکل ستاره درخشان عصری تیموریان، هغه مې پښتو وژباړه، په د تیموریانو دورې ځلانده ستوري. یو بل اثر مې هم وژباړه په نامه د افغانستان کې لرغونپېژندنه، دا غیر دی چې ما د کتاب وژباړه دې مسایل سره ما خپله ډېره علاقه لرم. په دې باره کې پخوا ډېرې مقالې مې نوشته کړې وي، د هېواد پرسپانو کې چاپ شوي. تاسو معلومه چې په اکادمۍ کې د پخوانیو کسب معلمي وه، او دا 15 کاله په شاوخوا کې زه په اکادمۍ کې د استاد مقدسه دنده سرته رسوم. نو په دغه جریاناتو کې مو دفاع حق، د متهم د دفاع حق، دا یو رساله ما لیکلې وه، دا مې د قانون په رڼا کې په دې رساله ولیکله. تیږې انځورونه زما بله شعري ټولګه ده. د دې نه وروسته مې یو بله رساله لیکلې چې شاید په همدغه یوه اونۍ نیمه کې راووځي، چې عنوان یې دی یا نوم یې دی جرمونه او زندانونه. ما تقریبا په یو دولتي پلاوي کې چې په لوړه سویو د نوي کال په اخر کې او د درې نوي کال تر سنبلې پورې په دې پلاوي کې په دې هټ کې ما ګډون درلود. په ډېرو ولایتو کې چې تقریبا د 22 ولایتو د محبسونو تجربې، مشکلات، ستونزې، تقریبا زمونږ د مملکت هغه ناخوالې چې په زندانو کې موجود هغه ټولې په ګوته شوي دي، او هیله مې ده چې ټول هغه څوک چې په زندانو کې دندې اجرا کوي یا په یو ډول نه یو ډول د دې موضوع سره ارتباط اوله پیدا کړي، هغوی به دولرو استفاده ترې وکړي، ځکه دا زما د سترګو لیدلی حال و، په دې کې څه مبالغه هم نشته. نو بس دغسې زده کنده کنده دغه کارونه کړي دي. پخوا کې کله نا کله د پولیسو مجلې ته هم بعضې علمي، حقوقي او مسلکي لیکنې کوو، کله نه کله چې وخت پیدا کړو هېواد رسپانې ته.
ډېره مننه استاد، ستاسو په مجموع کې ټول اثر ډېر ګټور دی، مخصوصا وروستی اثر مو چې د زندانونو په حیثه کې ده، او دا ډېر ګټور زما په خیال په دې ده چې زموږ اکثره لیکنې چې دي داسې نه وي چې له مشکلاتو ولاړې شوي. اکثریت چې ما لیدلې دي له کتابونو یې را اخلي او په لیک تغییر او لیک تبدیل سره یې ادایه کوي. یعنی موږ خپلې تجربې نه زیاتوو او د خپلو سترګو لیدلې حال نه لیکو. فکر کوم د زندانونو په حیثه کې کوم تحقیق چې تاسو کړی ده، که ووایم چې لومړنی به یې په دې وروستو کلونو کې هم مبالغه نه ده، او خدای دې وکړي چې مسؤول کسان چې په همدغه برخو کې کار کوي هغوی ستاسو دغه اثر وګوري، او د زندانونو کوم حالت چې ده هغه وڅېړي له نږدې، او دا کسان چې محبوسین دي دوی خپل حق او حقوق لري او هغو ته درناوی پکار ده. ډېره مننه استاد.
تاسو هم مننه. لکه څنګه چې تاسو ویل، هغه څوک چې په زندانو کې دي که په هغه جرم ثابت شوی، نو یوازې هغه نه د ازادۍ حق سلبېږي، نور زمونږ غوندې یا د آزادو انسانانو غوندې ټول حقوق په ځای دي. د هغه پالنې، روزنې، روغتیا او روابطو، او دغه ته د مطالعې او د مطبوعاتو د اطلاعاتو د خبرېدو رسنیو د خبرېدو حقوق باید محفوظ وي، او باید توجه ورته وسي. پاملرنه وشي ستاسې د تشریفولو نه ډېره مننه.
رادیویي مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
وړاندې د پلاټ په باره کې بحث لرو. اوس وږمه راغلی او دا ځل د نکلونو د څښتن نقل ور سره دی. و به ورو چې د نکلونو څښتن د کاتیا نقل ولې خوښوي.
د نکلونو څښتن ډېر زمانه پخوا په هغه وختونو کې چې جادوی پیهی پیهی دلی دیولوی ځنګل په څنډه کې د نکلونو څښتن اوسېده. د ده کور دومره ښکلی و لکه د پاچایانو ماڼۍ. د ماڼۍ په باغونو کې ډول ډول ښکلي ګلان او ځنګلي ځناور پیدا کېدل. د دغو ګلونو او د دغو ځناورو لیدو او د نکلونو د څښتن کیسو ته به د هر چا سودا وه، ځکه بل چیرته نه داسې کیسه مار و او نه دومره ګلونه او قسمه قسم ځناور چلیدلی شوی. د نکلونو د څښتن د ماڼۍ په دروازه کې به هره ورځ یوه وړه بې وزلې یتیم نجلۍ په دې تمه ناسته وه چې ګوندې ماڼۍ ته یې څوک پرېږدي او د نکلونو څښتن کیسې ورته وکړي. کاتیا یوه ورځ یو سوداګر ولید چې له ماڼۍ د باندې راووت. دې ورنه پوښتنه وکړه، د نکلونو څښتن څه ډول سړی دی او د هغه د ماڼۍ من څه رنګه دی؟ سوداګر ورته وویل، ماشومې، د نکلونو څښتن حیرانوونکی سړی دی، ماڼۍ هم دغسې درواخله، خو د دې لپاره چې د سوال ځواب دې پیدا کړي په خپلو سترګو یې باید وګوري. کاتیا بله ورځ یو لوی ملا ولید چې د نکلونو د څښتن له کوره راووت. دې ورنه پوښتنه وکړه، د نکلونو څښتن څه ډول سړی دی او د هغه د ماڼۍ من څه رنګه دی؟ ملا هم د سوداګر غوندې ورته وویل، ماشومې، د نکلونو څښتن حیرانوونکی سړی دی، ماڼۍ هم دغسې درواخله، خو د دې لپاره چې د سوال ځواب دې پیدا کړي په خپلو سترګو یې باید وګوري. وړکۍ کاتیا ته په زړه کې ورتېر شول چې زه خو نه د ملا غوندې محترمه یم او نه د سوداګر غوندې شتمنه، ما به په دې خوارو شلیدلو جامو کې کله څوک پرېږدي چې د نکلونو څښتن ووینم؟ ورځې تېرېدلې او یتیمه کاتیا د ماڼۍ او د هغې د څښتن د لیدو په ارمان د ماڼۍ له دروازې سره لر بر کېدله. په دې منځ کې یوه ورځ اعلان وشو چې د نکلونو څښتن هر هغه چا ته د الماسو ګوتې په انعام کې ورکوي چې د نوي کال تر راتلو پورې تر ټولو ښه کیسه ورته وکړي. کاتیا چې دا اعلان واورید له خوشحالۍ پورته غورځاره شوه او له ځان سره یې وویل، د نکلونو د څښتن لیدو ته مې پلمه جوړه شوه، زه به که خدای کول تر ټولو ښه کیسه ورته پیدا کړم. کاتیا د تر ټولو ښې کیسې په موندلو پسې ووته. شوق او امید د دوو وزرونو غوندې اوږدې لارې ورباندې په اسانۍ کچ کړې. دا د ځنګله له سیمې بیخي ووته او بل وطن ته ورسېده. له دې سره د داسې نکل د پیدا کولو ارزو وار په وار زیاتېدله چې د نکلونو څښتنې واوري او تر ټولو ښه نکل ورکاره شي. په دې اوږده سفر کې یوه ورځ کاتیا له هغه سوداګر سره مخامخ شوه. سوداګر ورته وویل، زه غواړم د ثروت او شتمنۍ په باره کې یو نکل ور واچوم. داسې نکل ګوندي د نکلونو په څښتن ښه ولګېږي، آخر دی هم شتمن دی. خو کاتیا ته د شتمنۍ په باره کې نکل په زړه پورې ښکاره نه شو. سفر ته یې ادامه ورکړه. په بله ورځ هغه لوی ملا په مخه ورغی. ملا ورته وویل، زما زړه دی چې د نکلونو څښتن ته د معنوي ژوند په باره کې یو نکل واچوم. دی د فلسفې او معنویت په باره کې ډېر معلومات لري، داسې نکل یې ګوندي تر ټولو خوښ شي. خو کاتیا ته د معنویت او فلسفې په باره کې نکل هم په زړه پورې ښکاره نه شو. خپل سفر یې جاري وساته. وخت تېرېده او د نوي کال راتلو ته ډېرې لږ ورځې پاتې شوې. کاتیا چې لا خپل نکل نه و پیدا کړی ورخطا غوندې شوه. له ځان سره یې وویل، وخت ډېر نه دی پاتې، خو ما لا داسې نکل نه دی موندلی چې زړه مې ورباندې اوبه وڅښي، هسې نه بیخي پاتې راشم، څه به کوم؟ کاتیا چې اوس بیرته راستنېدله، په ځنګل کې یوه بوډۍ مخې ته ورغله. ښځه د بیخي ډېر عمر ورښکاره شوه، خو فکر یې په ځای و او بلکې ډېره هوښیاره وه. بوډۍ کاتیا ته وویل، د نکلونو څښتن ته خپل نکل وکړه او د خپل ژوند او لټون کیسه ورته واوروه. آخر ولې ورخطا یې؟ که دې نکل ونه منل شو څه پروا کوي، څه تاوان خو نه کوي؟ د بوډۍ مشوره د کاتیا زړه ته پرېوته او سترګې یې ور اوچتې کړې چې ورته ووایي چې کور دې ودان، ښه مشوره دې راکړه. خو بوډۍ د سترګو په رپ کې ترۍ تم شوې وه. د نکلونو وخت راورسېد. کاتیا د ګڼو نورو کسانو په کتار کې ناسته وه چې نوبت یې راشي او خپل نکل واوروي. د نوي کال درشل و او هر چا د نکلونو د څښتن په مجلس کې د پیریانو دیوانو ډېرې عجیبې غریبې کیسې کولې. بالاخره د کاتیا نوبت شو. دې کیسه وکړه چې څنګه په داسې کیسې پسې تر لرې لرې ځایه لاړه چې د نکلونو د څښتن خوښه شي، خو وې نه موندله. او بیا یوې بوډۍ ورته وویل چې د خپل ژوند کیسه ورته واوروه. دې چې خپله کیسه تمامه کړه، په مجلس کې ناستو کسانو ته یې وکتل. ګڼ کسانو، چا سر په زنګنو ایښی و، چا اوښی تویولې او چا ورباندې آفرینونه ویل. کاتیا د نکلونو د څښتن خواته سترګې وغړولې. هغه ورته مسکی شو او لاس یې وخوځوه چې ټول دې غلي شي. هله بیا راپاڅېد، د بې وسلې یتیمې وړکۍ کاتیا څنګ ته راغی او د مجلس کسانو ته یې وویل. دې ماشومې تر ټولو ښه کیسه راته واوروله. دې چې خپله کیسه راته وکړه ور خپلې کړم. دغه وخت د نکلونو څښتن کاتیا له لاسه ونیوله، د الماسو ګوته یې ور په ګوته کړه. کاتیا د نکلونو په څښتن دومره ښه ولګېده چې هغه یې په لوروله ومنله او ماڼۍ ته یې راوسته. تر دې وروسته کاتیا نه بې وسلې وه، نه بې کسه وه او نه یتیمه وه. دې هره ورځ د نکلونو له څښتنه حیرانوونکې کیسې اورېدلې او د دغه حیرانوونکي سړي له رازونو لا زیاته خبرېدله.
په تیرو بحثونو کې ښاغلي نصیر احمد احمدي راته ویلي وو د دې په خاطر چې کیسه رانه ګډوډه نه شي او هدف مو ورک کړی نه وي، په کار ده چې ځینې مهم ټکي له ځانه سره ولیکو. ښاغلی احمدي د نن په بحث کې د کیسې په پلاټ راته غږیږي.
احمدي صاحب، یو څه ته د کیسې پلاټ وایي. پلاټ څه ده په کیسه کې؟
زما په نظر باندې پلاټ په یو مثال کې واضح کړو. یو کور جوړی، یو کور لپاره نقشه ضروري ده، حتی که عصري کور نه وي، د کلیوال کور وي، خو بیا هم یو چا سنجولې چې فرضاً دیور کوټه هغه دالان چې موږ ورته تناره خونه به چیرې، کوټې به څنګه وي، تشنابونه به څنګه وي، دالیز به څنګه وي. دغه نقشه یا دغه دغه طرحه د خپله پلاټ د ما په نظر باندې د یوې کیسې سکلیټ ته، د یوې کیسې خاکه ده. یو څوک شپږ اووه مخه کیسه لیکي، که د دغه کیسې هغه مهم اړخونه په نیم مخ کې یا په یوه مخ کې سره راټول کړي، دغه کیسه دا پلاټ، یا په بل عبارت باندې د یوه کور اسکلیټ دا پلاټ ده، دا خاکه ده. نور هغه ډیزاین یې، رنګ یې، سنګل یې، ګس کاګل یې، هر څه چې دي، دا بیا د دغه پلاټ د ښایست لپاره هغه نورې خبرې دي چې دغه پلاټ یا دغه خاکه بشپړه کوي.
یو بل بحث هم د پلاټ په حصه کې کېږي، د جرایمو په ارتباط باندې وایي اصطلاح شته ده، هغه ته رابطه د سببیت وایي. یو څه رامنځته شوي دي، د علت او د معلول کومه رابطه چې ده، دغه ته رابطه د سببیت وایي. قتل سوی ده، قتل احمد کړی، احمد ولې دا قتل کړی؟ ځینې خلک وایي چې پلاټ همدغه څه ته وایي.
دا لنډې کیسې یوازې یو برخه ده، دغه دغه رابطه د سببیت ستاسو یاده کړه. ګوره، په دې کې مثلا قتل پاتې شو، هغه د مقتول د قاتل نیول پاتې شو، د مقتول یا د جنایي پولیسات چې
د دوی منظور دا ده چې په مجموع کې دغه څه چې موږ ثابتوو، د دغې پیښې علت څه ده او څنګه رامنځته شوې ده، دغه په مجموع کې چې دغه ولې ته مو ځواب پیدا کړو، دغه پلاټ ده.
بیا هم هغه شی، بیا هم هغه خاکې ته را موضوع راګرځي. خپل هغه خاکه یا طرحه د یوې کیسې، دا خو هوایي نه لیکل کېږي، دغه کیسې لنډیز وي. په دغه لنډیز کې به مثلا پیښه په هم راځي، لکه څنګه ستاسو وویل، علت به هم راځي، همدغه خاکه کې نیم مخ یو مخ سیلي کې، او هغه نتیجه به هم ترلاسه کېږي. ګوره، همدغه پلاټ لکه څنګه چې په هغه اول بحث کې موږ د کیسې په تعریف باندې موږ خبرې وکړې، د همدغه پلاټ په اړه باندې ما څو تعریفونه اورېدلي دي. دا همداسې یو نه ده، اوس تاسو یو تعریف یاد کړه، ما چې لوستي وو هغه تعریف چې ما مخکې درته وویل، پلاټ یعنی خاکه یا یو نقشه، ما به دغه تعریف ورنه اخیستی وو. دغه تعریف ما خوښ شو. پلاټ ما په نظر باندې د کیسې اسکلیټ ده، داسې مثلا دغه اسکلیټ ته ته غوښه ورکوي، پوستکی، ویښتان او سترګې، دغه بیا خپله عمومي کیسه ده.
تاسو د اسکلیټ خبره وکړه او د مختصر خاکې خبره مو وکړه. په مختصر خاکه کې چې په حقیقت کې پلاټ بللی شو، په دې کې د کومو مسایلو یاداشت ضرور ده، یعنی لیکل ضرور
هغه عمومي ټکي به یې راخلي. مثال خبرې زه به یو مثال درکړم. یوه ډله ده، یو ګروپ ده، پنځه شپږ نفره ملګري دي، غواړي چې یو بانک غلا کړي، او بانک هم ډېر په کمپیوټري سیستم باندې ډېر مجاز بانک ته، لغه نه غلا هم ډېر اسانه نه ده. دلته دوی غواړي چې په بانک کې دغه یو کارمند پیدا کړي چې له دوی سره دغه غلا کې مرسته وکړي، او کومه شپه یا کوم ساعت یا کومه ورځ دوی غلا کوي، هغه امنیتي کمرې او هغه کمپیوټري سیستم د دې لاسو د قول لپاره بېخي فلج کړي. بالاخره دوی غلا کوي، په مغلسو دقو کې یا کامیابه کېږي یا پولیس راځي یا نیسي، دغه دغه د یو هغه د یوه خاکه ده یوه طرحه ده یو پلار ته زما په نظر باندې ګوره ما شاید د پنځو شپږو مخو کیسه په یوه دقیقه یو نیمه دقیقه درته خلاصه کړي دغه خاکه ده او داسې ته فرزنده کرکټرونه معرفي کوي دا تلوسه ته پکې راولي په دغه کیسه کې دا دوی د پیښو سره دوی مخامخ کوي دوی پلان ګزاري کوي خپل پلان یو بل ته وایي په هغه باندې کار کوي دوی هلته په بانک کې یو کارمند پیدا کوي چې دوی سره مرسته وکړي هغه هم شاید اسانه خبره نه وي بالاخره دوی ورځي دوی هلته له موانع ورسره که داسې یوه لار ما هلته له هغه څوک چې دوی سره مرسته کوي هماغه یې عرصه وایي هغه یوه چیغه وکړي بېرته یې هماغه نفر خاموشه کړي زر چې پولیس خبر نه شي دوی چې هغه صیف هغه پیسې چې هلته ایښودل شوي دي د هغه خلاصول هم ډېر مشکل دی هغه هم داسې اسانه کار نه ده هغه څنګه خلاصوي بالاخره دوی کامیابه کېږي یا ناکامه کېږي په دې باندې شاید درې څلور پنځه مخه خبرې وسي دا کیسه ده خو هغه یوه دقیقه ما خبرې درته وکړې زما په نظر باندې دا پلار ده ښه پلار هغه ده چې ډېر مهمه څه پکې ولیکل شي مثال دی خبرې په دغه پلار کې ولیکل شي په کومه برخه کې به تلوسه راولې کومه برخه کې به د غوټه راولې په کومه برخه په نورې وړې موانې راولې چې دغه دغه کرکټرونه دغه پنځه یو ګروپ په پنځه شپږ نفره یو ګروپ چې دی داخله دلته دغه سره مخامخ کېږي په کومه برخه کې به فرضاً دوی سایب خلاصوي چې غوټه ده یا اخلاص که یا نه اخلاص یا کامیابه سو نه ناکامه یا پولیس پیراله یا پیسې د بانک وېستې دا ټول باید ولیکل شي هغه مهم مرحله باید ولیکل شي که په یو ساده مثال وړاندې کوم فلار د سودا لسته درسره ته ځې چې مې پر زغوار سکور لپاره دی بیا افته دی مې سودا وخت ته یو لست لیکې چې مثلا کچالو به څومره اخلي پیاز او فرزن سبزی او غوښه او دغه شی دلته سره یو لست شل رقم سودا تاب کل کلی دا که تا دا غلی سونه لاری که دا سی زینی در نیر سی که دا غلی سونه لاری که دا سلطه پیسی کمی سی که دا غلی سونه لاری اول خویش چه ندر نیریش بلی تا عداف معلوم دا سی غواری دا غلی بازار کی بلی غلی پیسو حساب مرتا کنی پلات دی کسی پارا باند یا عمومی معلومات خوب پلان رو تکو باندی دیم دا غلی پلات یا دیم دا غلی نخشی لمخی تا بیا کسالی کلاسی پلات کی معمولا شدا چې هغه د کیسې هغه مهمه برخه راواخلو مثلا ته غوټه راولې کیسې پایل ده پایلې باید څنګه وي دا باید پلاټ کې ولیکو دغه کیسې منځ باید څنګه وي دا باید پلاټ کې ولیکو پایل باید څنګه وي دا باید پلاټ کې ولیکو یا مغه طرحه یا همدغه کې ولیکو خو په عمومي توګه باندې لنډه کیسې د ناول لپاره پلاټ ضرور ده لنډه کیسه معمولا که خاکه د کاغذ په مخ باندې مونږ لیکو کیسه لنډه ده په ذهن کې هغه خاکه یا هغه پلاټ پاته کیږي خو د ناول لپاره د پلاټ د کلمه په نظر باندې ډېر ضرور ده که نو هغه پخوانی مثال به سي ناول مرکزي کرکټرونه نوم به یو شی پیل کې پای ته بل شی ور مراوسي پلاټ له موږ سره مرسته کوي چې موضوع ته په کتو سره کرکټرونه انتخاب کو او وروستۍ خبره ده چې پلاټ لکه یو سکلیټ ته ورته
ډېره مننه احمدي صاحب کورمه ده
تاسو هم ډېره مننه
پل پر دیو دیرا نا جودا شوائی واب رازا غریب شوائی ماما وای را درتانے والے میں زور سر میں سر توڑ دیا رہا.